سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي تاسو اوس زموږه کې دا ساده رادیونه څلور ساعت اوریدل شي دا مخام لښبګو د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو څپوندونه سیو شپندېبش او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دول شپګ نیوز مخه اوریدل شي خبرونه په خبرونه پیلو د جرمني حکومت وايي په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 300 زره بهرنیانو په دې هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. دغه معلومات له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول، له 2014 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی دی چې د 2022 پرتله 50 سلنه زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریې، دویم د ترکیې او دریم د افغانستان ته وګړو وه. شاوخوا 1 میلیون اوکراین نیو وګړي چې د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې جرمني ته کډه شوي په دې ډله کې ناراضي ځکه د سیاسي پناه غوښتلو ته نه دي اړ شوي، بلکې دوی ته د روپۍ ټولنې د اصولو پر اساس بیړني موقتي خوندیتوب ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدلي بندیزونه لری کړل. کرکټ بورډ تر شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نبین الحق او فضل حق فاروقي لګول شو د موظف کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړه په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلي مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې درې لوبغاړو د بندیزونو ګول پر مهال ویلی و چې دوی به په سوداګریز لګونه کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لري او نوی غوښتل چې په 2023 کال کې مرکزی قراردادونه دوی ته ورکړل شي. روسی چارواکي وایي چې له اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حملو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د بلګروت والي ویچاسلووا ګلاتکوف نن پر خپل ټلګرام پاڼې د خبرو کړې دي. د خغلی ګلاتکوف په وینا د روسیې د هوایي مدافع ځواک تیر شپه ناوخته لس هوایي اهداف وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسي او څو اونیو کې د روسیې بلګروت سیمه د اوکراینی ځواکونو لخوا په پرلپسې ډول بنخه شوې ده. د تیرې ډسمبر میاشتې په وروستیو کې په یو برید کې د راپورونو له مخې 15 ملکي وګړي وژل شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ویل دغه هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایل او د حماس د سختدریز ډلې ترمنځ د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. غلی بلنکن پرونه په سعودي عربستان کې خبر اعلان ویل له هغو ټولو کسانو سره چې د خبرې کړې دي د اوسنۍ ستونزې خپرېدو ته متوجه شوي او فکر نه کوي چې په یو شپه کې دي څه پېښ شي. د همدارز ویل سعودي عربستان، متحده عرب امارات، قطر، اردن او ترکیه موافقه کړې ده چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د بیا رغونې او د هغې د ادارې لپاره پلان جوړ کړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې یا سیګار ویلې دي او د هغو پیسو په اړه باندې چې په سویس کې د افغانستان ساتل کیږي اندېښنې څرګنده کړې ده چې د طالبانو لاسته ونه غورځېږي. دا چې دا پیسې اوس هم د امریکا لخوا کنګل دي او کنه او څه ډول به طالبانو ته لاسرسی پیدا کړي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. همدارنګه په کندهار ولایت کې به د هغو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې په دې وروستیو کې له پاکستان راستانه شوي دي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېږي. کرایه ګرانې دي، بس دغه تمبګان مو درولي به تمبګانو کې ژوند کوو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست هغه پریکړه به هم در سره شریکې کړو چې ویلې دي لدی وروسته د پاسپورت غوښتونکي کولای شي چې په افلاین ډول هم درخواست ورکړي. دا چې دا غوښتنلیک به څه ډول وي او خلک څنګه کولای شي چې د پاسپورت غوښتنه په افلاین ډول وکړي په دې اړه هم درته وروسته راپور لرو. همدارنګه که وخت پاتې شو ساتي حکومت به هم خبره کړو. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرونکې ادارې په سویس کې د افغانستان مالي صندوق څخه د ناسمې ګټې اخیستنې او طالبانو ته د ورګرځولو په اړه اندېښنه ښودلې. سیګار په یو راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې ته استولې لیکي، اوس مهال هیڅ داسې ځانګړی کنټرول نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې مالي صندوق طالبانو ته ونه لیږدول شي او یا هم ناسمه ګټه ترې پورته نشي. تفصیل امید ظاهر ملاورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د استاذ جرګې د بهنني وړیکو کمیټې ته لګل اندېښنه ښودلې چې له دې پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلي د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پوښتنې بې ځوابه دي چې دا ګټې څنګه، کله او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې له دې ټولو اندېښنو سره سره د یادونه هم شوی چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوی. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق هدیا او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شوی او پیغامونو ته ځواب ورنکړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو د تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولي امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونه اوس مهال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولیږدول شي. د پیسو د نه لیږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو مینځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې ترهګرۍ د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه بعد امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لیږد ملاتړ ونکړي چې د بانک د پیسو منځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملی کړي او تر څنګه په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنی ونیول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د جمهوري نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانی صندوق ته ولیږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست له لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمیر کابل ښاریان د پاسپورت اخیستلو کې د درغلۍ او ګډوډۍ په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې له میاشتو میاشتو راهیسې یې پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین نوملیکنه کړې، خو لا هم پاسپورټونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو له د او وروسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومې په شلمه به په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوي عبدالکریم حسیب یو ویډیویي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د سانتیاو په موخه سر له راتلونکي چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو افلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبه په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي، خو یو شمیر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په افلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روحالله چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
شفافیت او نظر ون
د
غراز یو شمیر کابل خاریان دا هم وایي چې د انلاین پروسې پر ځای په افلاین پروسه کې درغلی ډیره وي او د طالبانو حکومت به ونه توانیږي چې د درغلی مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شفق او مصطفی د افلاین پروسې د اسانتیاو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی، که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې هم ولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیا وي. نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چېرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کنیم سال شده یو نیم کالو شو چې ما نوم لیکنه کړې ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلی. که دا ډول دوام وکړي ممکن پاسپورټ مې نور هم وځنډېږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورټونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي، تر څو ګډوډي رامنځته نه شي.
د کابل د ښاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورټ ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورټ اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کېږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په افلاین ډول د پاسپورټونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کېږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورټ د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوي وي ورکول کېږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورټ د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کېږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورټ د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بېکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. کندهار ته له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو سره هممهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستنه شوي کډوال په ښار کې د کورونو د کرایې او د لوړوالي څخه شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د کورونو کرایې دي وڅاري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
تاج محمد چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون سوی، اوس مهال د ښار په ختیځه څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسیږي. دی وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه سوې او په لوړه کرایه د کور نیول په وس کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پر تش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې مونږ وس نه رسېږي، کرایې ګرانې دي. بس دغه تنبوګان مو درولې، به تنبوګانو کې ژوند کوو، هغه مو وس ولاکه رسېږي. شپږ زره اووه زره افغانۍ غواړي، موږ نه لرو. په دغه دلته په دا خیمو کې اړولي دي، وروره ګزاره کوو نو څنګه کوې؟ کورونه م بچیان م هم دغه لس لغل دي، په دغه ټاټو کې هم تاوده نه دي، نه د یو بوټي بندوبست شته، نه د یو اوبو بندوبست شته. ماجد ماجد هغه دی ورور، دغه سخوار دی په لکه د پسرلي دا په لس ځکه باندې لمنځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یوه طریقه نه ده سره برابره.
وروسته له هغه چې د سپین بودک له لارې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټکه سوه، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابره لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راستنه سوي کډوال د کورونو د لوړو بیو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنېدونکو کډوالو لپاره کرایه کښته کړي.
د سرای د سرپناه غور مې وشي، یو بل مشکل مې حل شي، نو دوی خاتم پناه راوړله. نو دای تر اوسه پورې زموږ کوم هغه ترتیبات، هغه د سرای یو د غچ کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټې سره واوښتلو، نو موږ داسې دا خواست دی چې د سرایو کرایې لږ سره کښته کې، اوس موږ د بل چا په سرای کې کورونا نه لرو نو زمش بای چغه مو خړسه د کرایام دای پورته دی ولکم په واسه کیږي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د ستونزې منیا او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د مشتیدن امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دیاړه د بیلابیل ارګانونو سره مجلسونه کړي ترڅو په شار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پرای اطمینان او ډاډ ورکول سوی دی چې موږ باید د پاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونا چې څومره قیمت په هغه اندازه به خپلو مهاجرونو ورونو ته ور تسلیموو او د عمارت تخواسه هم دی تدا یو وافر دی چې دا شی باید چې د مهاجرین مجبور او د دې د مجبوري څخه لته استفاده نه وسي.
د وروستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر وروستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواد ته راستنه شوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو 24 ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع را واخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسیدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرائیلو برید په برید کې درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د غزې پر ترنګ هم نن د اسرائیلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. تفصیل د احمد تکل نه په دې راپور کې اورو.
د لبنان امنیتي چارواکو او دولتي خبري اژانس نن وویل چې د اسرایلو یوې بي پيلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 10 کیلومتر لرې ترسره شوې ده. یوه ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هڅه کوي ټولې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې په بیارغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډیره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پوځ په کلابند غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نخټو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندي ځای پسې ګرځیدل او د بشري مرستو د رسولو چارې له خند سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډیدلې او دا وېره شته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطیني حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرایلو د غزې پر ترنګ له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي، چې له دریو دوه برخې ښځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکي وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سیمه د پکتیا و مهمه کاروباري او ګڼمیشت سیمه د خودوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوي پکې نشته. دوی وایي لارې خرابې دي، تر اوسه د سیمې ته بریښنا نه ده غځېدلې، د خلکو بیکاري ډېره او د جمهوریت د وختونې پروژې هم نیمګړې پاتې دي. بل طرف طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او کوشش کوي د دوی په خبره چې د سیمو اوسیدونکو ته امکانات برابر کړي. تفصیل د سیمې په دې
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وایي د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډېرې سیمو خلک د کار، روغتیا، پوهنې، کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بېلابېلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال رورته وویل:
موږ دولت نه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کې مخته پروژې مخې ته منظوري کې اوس کلینیک ته ضرورت ده. یو کې یو کلینیک ده، هغې دپاره ډاکټران دي کم دي، ځکه خلک ډېر مجبوره دي، خلک اقتصاد ته راپه ډېر ژوبلې.
د څمکنۍ ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالیو اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوسمهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو څمکنیو ته تر اوسه شته واردات برېښنا نه ده غځول شوي. د څمکنیو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي:
په څمکنیو ولسوالۍ کې بعضې کارخانې دي او تر څنګ یې لوی مطبعې شتون لري، نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د څمکنیو ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د څمکنیو اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي. عبدالرحیم چې د څمکنیو اوسیدونکی دی وایي:
ما سره دلته بانک وایي، ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي، هغه وایي چې هلته لاړ شه، زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه، نو ما ته هم دلته رسیږي. زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پرتې سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته، نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایه سړی بې اعتماده شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي. اقتصاد رئیس مولوی محمد انور رشید وویل:
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي، او هم مشتر سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي، تطبیقوي به، تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بېکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري، او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی. د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي. په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 450,000 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
په تخار ولایت کې زیات شمېر ښځو نجونو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. یو شمېر ښځو نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو له خوا د ښځو نجونو پر وړاندې د وضع شو محدودیتونو له امله دغه نجونې یو ښځې اړ شوي دي چې غالۍ اوبدلو، خیاطي، خمکدوزي او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي، څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې 350 ښځو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمینه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تالقان ښار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 ښځو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمینه برابره شوې ده، او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي ازادۍ راډیو ته وویل:
350 خانواس د پنج مرکز دا
د تخار ولایت په کچه 350 شزیز موږ د ادارې تر نظر لاندې د غالی اوبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالی اوبدلو 15 رسمي مرکزونه په تالوکان ښار کې فعالیت کوي، او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونې چې اوس مهال د غالۍ اوبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د ښځو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالۍ اوبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
ما از امارت اسلامي میخوایم کې کار در شو.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي، څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدي وایي:
کاروبار همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمان نمید. زمینش
ما د لیسانس تر کچې تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالۍ اوبدلو ته مخه کړو، څو د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی مرسل عزیزی هم ورته خبره کوي:
از امارت اسلامي خواهشمندیم کې تا کارخانه های زیات.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار خود سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي، څو موږ نور خوځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو د تولید یو مرکز مسؤل حامد قرلوق وایي: پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالۍ اوبدلو تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفنې او داسې نور توکي تولیدو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکا دي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغو صنعتکارو نجونو او ښځو په خبره، په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بیل معروف والا سډیر په زابې هر ورځ یو موږ یو د لسم وارې چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله په خدای را رسولی دي. هر ورځ مو کشي، هر ورځ مو بیا، هر ورځ مو بیا، یو ورځ نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زموږ ژغ ولید د مشران نه اوري. که ورته وایي چې مشران ته وایي دلته دونه څوک نه سوای، دا موږ ګسره دغه سي جاری کړی دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قران په لحاظ باندې، ولې داسې زموږ سره کیږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ هر ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هر ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي ټکول دي، بې عزت کول دي د خدای او د قران په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لحاظ نه کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته یې نظر راواچوي، هیڅ څه زموږ پوښتنه وکړي. ولې داسې ناسیاس، ولې داسې بده یاست؟ څه سم دی؟ نه مو وروره د خدای ور پی پیدا کیږي، وږې تږې ناست یو، لا دغه مو لا لږ دی چې لا پاتسو د جرم مسله سوله. هر ورځ مو ځغلي، هر ورځ مو ځغلي، هر ورځ مو بنیانی، هر ورځ مو بی عزت کوي د خدای او د قران په لحاظ باندې. ته وایم چې دغه وروره د مشران ته زموږ ژغ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمېږي، خوارو غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کېږي. وروره، یا دا د بندې کې او یا دې نو خوارو غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکرانو جوړولی، یا لاسرسۍ نه سورته کولی، سیم کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکره رسېدل دي. اوس د افغان بسیم شبکې ویل دي چې سیم کارټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسۍ نه سورته کوی، ستړي خلک یو، کار مو نه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سدې ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي. نو هغه د سکرې ډېر سره کمې دي، نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د د پښتو د خبري خبرونې دوی منی مې تر ورسیدو په دوی منی مې کې درته د ازاد رادیو 25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونه تا